السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې نن د جمعې ورځ او د سپتمبر 2 منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په پاکستان کې د سیلابونو وروستي معلومات او د دغې له وجې د خوراکي توکو د ګرانېدو په اړه معلومات ترکو. ځینې نور رپورټونه هم لرو اورېدلې مې هېروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په پاکستان کې سیلابونو یو شمیر نور کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په کراچۍ کې د ترهګری ضد عدالت نن د علي وزیر د ضمانت پرخواست اوریدنه کوي او د پاکستان وزیر اعظم تر 300 یونټه کم بجلی استعمالونکو ته د تیلو له ټیکس څخه د معافی اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې روانو سیلابونو 19 نور کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې پر ناوخت په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې له جون میاشتې راهیسې له سیلابونو د وژل سوو کسانو شمیر 2008 ته رسیدلی دی. د ادارې په وینا په سیلابونو کې تر 6000 زیات کسان ژوبل شوي او 1,02,000 کورونه ړنګ شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا وویل چې هرې سیلاب ځپلې کورنۍ ته 15,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیلابونو کې د هر وژل شوي تن کورنۍ ته بیا 10,00,000 روپۍ ورکول کیږي.
28 ارب روپے سیلاب زپل خلق تا ورکڑے شوی دی. دا سیلاب زپل سرا دمرست لڑائی با روانہ ساتو. اس چکم سیلاب راغلے دے ما پخپل جن کی تردیل وی سیلاب ندی لی دلی. ہر زی کو ابدی سیلاب ہر سر لمنزا اوڑی دی.
د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې ویلي چې یوازې په تیر یو شواروز کې سیلابي اوبو په خیبر پښتونخوا کې څه کم 4,000 او په سند کې بیا تر 2,500 زیات کورونه ړنګ کړي دي. بلخوا د پاکستان د اورګاډو محکمې ویلي چې د سند او بلوچستان د هیواد له نورو ښارونو سره د اورګاډو تګ راتګ به 4 ورځې نور هم بند وي. تاکه سویچ په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد جوړ شوې مقدمه کې د ضمانت پرخواست اوریدنه وکړي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ تیر ماښام مشال اړیو ته ویل چې په 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ په سرابګوټ کې جلسه کړې وه. خو تر جلسې وړاندې د کمپاین لپاره علي وزیر بوټ بیسن سیمې ته تللی و او هلته وینا کړې وه. پولیسو د بوټ بیسن په مقدمه کې د روان کال په مئی میاشت کې د علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړه. د قادر خان ایډوکیټ په وینا د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړ شوی چې په درو کې ضمانت شوی خو د بورډ بیسن په مقدمه کې لا پاتې دی. علي وزیر له سبا باندې 1.5 کال راهیسې په کراچۍ کې بندي دي. پر هغه د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي. خو نوموړي دا تورونه ردوي یا وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم تر 300 یونټه کم بجلی استعمالونکو ته د تیلو له ټیکس څخه د معافی اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند کمی او صوبایي اسمبلی غړو ته په وینا کې وویل چې په دې اقدام سره به د هیواد 50% خلک د بجلی په بلونو کې له فیول ایډجسټمنټ سرچارج څخه خلاص شي. په پاکستان کې د بجلی په بلونو کې د تیلو بای هم اخیستل کیږي چې په عمومي توګه د بل پیسې دو چنده زیاتوي. شهباز شریف تر دې وړاندې اګست پر 23 نیټه هم اعلان کړی و او له هغو کورنیو څخه به چې نور د تیلو ټیکس نه اخیستل کیږي چې د بجلی بل تر 200 یونټه کم وي. هغه زیاته کړې و چې دغه اسانتیا به نور خلکو ته هم غځوي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه راپور هرکلی کړی دی چې پکې ویل شوي چې چین شاید د دې هیواد لویدیځه سیمه شینجانګ کې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په بیان کې ویل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری میشل باچلی له اویغورانو او نورو لژکیو سره د چین ناوړه چلند په مستند ډول بیان کړی دی. نوموړي ویل چې راپور د رواني نسل وژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو په اړه زموږ هغه جدي اندېښنه ژوره او بیا تاییدوي چې چینایي حکومتي چارواکي یې د اویغورانو چې اکثر یې مسلمانان دي او په شینجانګ کې د نورو توکمیزو او مذهبي لژکیو ډلو د غړو پر ضد ترسره کوي. د باشلي راپور بیجنګ د بشري حقونو د جدي سرغړونو او احتمالي بشریت ضد جرمونو له امله غندلی دی. چین په شینجانګ کې هر ډول سرغړونې په کلکه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی د اسلامي سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د مسلکي زده کړو مرکزونه پر مخ وړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې 19 نور کسان مړ شوي دي. بلخوا په کمپونو کې سیلاب ځپلي د غنو ستونزو سره مخ دي.
چې اتا تا نه نه ورځ یو شو چې کمپونو کې به د سر خروج ملاوي چې موږ مسلسل ورځ خرو نه چشته نه سفرات سبل شش.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د اگست په میاشت کې د ګرانۍ شرح څه باندې 8% ته رسیدلې ده. هلته د سبزیو سوداګر وایي
سوداګان نشته نه کنه سوداګان چې به دومره نرخونه ګران نه وي سوداګان نشته بس په دې وجه نرخونه ګران.
او یو کارپو ډاکټر شکیل وایي چې د روانو سیلابونو د زیانونو یو وجه د حکومتي پالیسیو نه عملي کول او د خلکو بی غوري ده.
په دې ملک کې خشکسالي وچلېږي بارانونه نه کېدل او وخت سره سره خلکو قتل چې د خولونو خوراغون شول نو دې د دې دریابونو او د خولونو په علاقه باندې رو رو قبضه شروع کړي.
د مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چموړاندې په خبرونو کې واورید. په پاکستان کې پروانو سیلابونو کې د 19 نورو کسانو په وژل کېدو د مړو ټول شمیر 2200 ته رسیدلی دی. د قدرتي افتونو د نظم کامی داري ویلي چې په تیر یو شواروس کې سیلابي وبو په خیبر پختونخوا کې سکم 3000 په سند کې بیا 2500 زیات کورونه ړنګ کړی دي. په عین حال کې د پاکستان د اورګاډو محکمې ویلي چې د سیلابونو له کبله د سند او بلوچستان د هیواد له نورو ښارونو سره د اورګاډو تګ راتک په 100 ورځې نور هم بند دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا ویلي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړي دي او دا لړۍ به روانه ساتي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
پرون د زیارت پروس په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون ګوند د قامی او صوبایي اسمبلی غړو ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا وویل چې هر سیلاب ځپلي کورنۍ ته به 15000 روپۍ د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ورکوي او دا کاري پیل کړی دی او سیلاب کې وژلې شوی هر تن کورنۍ ته به 10 لاکھ روپۍ ورکول کیږي او د سیلاب ځپلو خلکو سره به دا مرستې روانې وي.
28 ارب روپۍ دیے جا چکے ہیں.
دی وایي چې تر اوسه 38 ارب روپۍ سیلاب ځپل خلکو ته ورکړی شوی دي. د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ به روانه ساتو. اوس چې کوم سیلاب راغلی دی ما په خپل ژوند کې تر دې لوی سیلاب نه دی لیدلی. هر ځای اوبه اوبه دي. سیلاب هر څه له منځه وړي دي. کجوري غنم مالوچ او نور فصلونه هم له منځه تللي او په لکونو کورونه وران شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې ویل چې په کلام مدین کې هوټلو ته زیان اوخته. هغه چا چې د سوات سیند په منځ کې د هوټلو جوړولو اجازه ورکړي باید سزا ورته ورکړي شي. ان ډی ایم ای چې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې په 1300 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې 3000 کورونه او بیا په سند کې 2500 کورونه نړېدلي دي او تر اوسه په هیواد کې شاوخوا 3.5 کروڑ خلک د سیلابونو له کبله متاثره شوي دي. د سند حکومت چارواکي وایي چې دا وخت په شهید بینظیر آباد قمبر شهداد کوټ خیرپور لڑکانہ سانگڑ او دادو ضلعوں کی خلق لسخت و سیلابوں سره مخ دی او پتیر و سلیر و شساتون کی پدی ضلعوں کی دا دوش پی تا زر سخزیات کورونا ورزی دلی دی. دا سن اعلی وزیر ملا دلی شاہ دا ستمبر پڑنبی نیٹا پا شہداد کوٹ کی لخبریالان و سر پا خبرو کی ویل چی پا سیلاب زپل و سیمو کی دا خلق و دا جغورن لپارا دا فوز او سمندری زواکون و سخا نور امرستی اوختی دی. دا پا دا سیال کی چی پا سن کی دا قدرتی افتنو دا نظم ادارہ پی ڈی ایم اے پا خپل تازہ راپور کی ویلی چی پا سن کې په 1300 شو ساتونو کې د اتو ماشومان په ګډون 2 لسټنه مړ شوی دي. د سیلاب له امله د مړو شوو کسانو شمیر 2200 ته رسیدلې دي او بیا د سیلابونو له کبله د سن څخه پنجاب او بیا د کوټي تر ټول هیواد سره د اورګاډو لار هم بند ده. د پاکستان د اورګاډو د محکمې مشر فاروق تیمور د زیارت پر ورځ په خپل یو ویډیو بیان کې ویلي چې د سیلابونو له امله بند شوی اورګاډي به لا 100 ورځې نور هم بند وي.
سے آگے کې ټندو مستی خان
دی وای چې د روړی نمخ کې د اورګاډي مین پټلۍ د ټندو مستی خان او کمبټ سټېشن پورې پوره په سیلابي اوبو کې پټه ده. بیا په سیون شکارپور دادو کې هم د څو ورځو راهیسې د ریلوي پټلۍ په اوبو کې پټه ده. سنو بلوچستان ته د اورګاډو تګ راتګ به نور هم څو ورځې بند وي او د شکارپور څخه جیکب آباد او بلوچستان سیبی پورې ټوله پټلۍ هم په سیلاب کې پټه ده. د سیلابونو له امله د هیواد د نورو برخو بلوچستان ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ 13 میاشت اگست 13 راهیسې بندي او بیا د اگست 23 نیټې نه پسند کې هم وتړل شو. په پاکستان کې چې سیلابونو په غټه کچه خلکو ته زیان اړولې او حکومت له نړیوالو ادارو او هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کړې. په دې لړ کې بیا امریکې، برتانیا، ترکیې، سعودي عرب او نورو هیوادونو لخوا د پیسو سره طبي او د خوراکي توکو لیږلو مرستې د پاکستان سره روانې دي. د سیلاب د وجې چې لکونو خلک بې کوره شوي دي، هغو ته پاکې اوبه او خوراک نه میلاویږي او ورځ تر بلې په کیمپونو کې د ناروغو شمیر سیوا کیږي. د هیواد د ډاکټرانو سره د روغتیا نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړې چې د سیلابونو له امله متاثره شوي په لکونو ماشومان، ښځې او بیا عام خلک د وبایي ناروغو د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان د اوبو او بجلی وزیر خرم دستګیر ویلی چې د روانو سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا کې د بجلی ګریډ سټېشنو ته د کروڑونو روپو تاوانونه رسیدلي دي. نوموړي پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د سیلاب له کبله نهه ګریډ سټېشن اغېزمن شوي چې شپږ یې بیرته بحال کړي دي. د دستګیر په وینا حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د بجلی اغېزمن شوی نظام زر تر زره په مکمله توګه بیا ورغوي چې دا ډول خلکو ته بجلی ورسول شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید را کوي.
د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خرم دستګیر په پېښور کې خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د سیلابونو د لاسا په بجوړ او سوات کې د بجلی جوړول یو چیلنج دی، خو موږ اختیو هلې ځلې کړو چې بجلی زر تر زره جوړ شي. د زیاته کړه چې د سیلاب له وجې نهه ګریډ سټېشنونه اغېزمن شوي وو چې له کبله یې بجلی بند کړې شوې وه، خو تر اوسه پورې په دې نهه سټېشنونو کې شپږ بحال شوي خودرے لاہم بندی. خرم دستگیر زیادہ تکڑا
آپ کہہ سکتے تھے کہ 40 کروڑ روپے کا تقریباً 400 ملین کا لاس ہے، تو اگر آپ اس کو ملا لیں تو
یعنی پشاور الیکٹرک کمپنی 67 کروڑ روپے اور ٹیسکو یعنی ٹرائبل الیکٹرک کمپنی 10 کروڑ روپے تاوان رسے دلے دی. جب اویم چ دا نقصان چ سمرا یرا وا دم رقم شوے دی، دا زکا چ انتظامیہ زرگا منا پور تک کڑی وو. شمالی سمت کے دا سیلابونو د لاسا بجلی ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی. په دغه رنګ د بلوچستان ضلع جعفر آباد او نصر آباد او په جنوبی پنجاب کې توسا، لیا او راجنپور ضلع کې بجلی ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی.
جو ہے راجنپور میں وہاں بھی ڈی جی خان میں وہاں بھی لاسز ہیں.
یاد ادوی چی تازہ سیلابونو کے د نورو زیانونو سرا د بجلی نظام تہم غٹ زیان رسیدل دے چلا وجے عام اولس دستونزو سرا مخامخ دی. حکومتی چارواکی دعوے لری چی د بجلی نظام جوڑول باندے کار پتا دی سرا اختہ دے، خو سیڑون کی وئی چی حکومت او د بجلی ادارے په دې کار کې سنجیده نخکاری. د جنوبی وزیرستان یوزائی خبریال فاروق مسید مشال ریډیو ته وویل چې ټانک او ډیرا اسماعیل خان ضلعو سره په اکثر جنوبی اضلاع کې د بجلی نظام مات ګوډ دی.
ټانک چې کوم سټی ایریاز دی یا د ټانک شهر سره نږدې کوم ایریاز دی بحال کړی دی بجلی، چار دن بعد بحال شوی. خو مضافات چې کومې دي په هغه چرته مټل وړ دلی دي، چرته تورینا چدلې دي، چرته څو او تقریبا د ټانک چې څومره آؤټسکرټس ورته وي هغه چې دي پاشه بجلی چې دو نشته دی. دغه رنګه چې ډی خان کا وکسټ سټی او بیا آس پاس کومې داسې علاقې دي پاشه بجلی شته،
یاد دوی چې وفاقی حکومت د پاک فوج تعمیراتی ادارے ایف ڈبلیو تا ویلی دی چې د بجلی نظام تاسو په دوو ورځو کې بحال کړی. حکومتی دوی په یو طرف، خو قتل به دغه شي چې د بجلی نظام به تر کله پورې بحال شي او د خلکو په ستونزو کې به کمی راشي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په اګست میاشت کې د ګرانۍ شرح څه باندې 8% ته رسېدلې ده چې پکې د تیرې میاشتې په نسبت 4% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په خیبر پختونخوا کې دوکانداران وایي چې لومړی د کورونا وایرس او اوس بیا د سیلابونو له وجې په بازارونو او منډیو کې د سبزیانو او میوو کمی راغلی چې ورسره د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی. بلخوا څېړونکي وایي که پر وخت اقدامات ونه شي نو ګراني نوره هم زیاتېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل لور.
په خیبر پختونخوا کې دوکانداران وایي چې د سیلابونو له وجې په بازارونو او منډو کې خوراکي او غیر خوراکي شیان کم شوي دي چې له وجې د دوی کاروبار متاثره شوی دی. د مردان د میوو او سبزو په منډه کې دکاندار پیر محمد خان د ستمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د سیلاب له وجې له سوات، کویټه او کابل څخه منډه ته میوې او سبزې ناراضي چې ورسره دوی ته د لکونو روپو تاوان شوي.
سوداګان نشته نه کنه، سوداګان چې به دومره نرخونه ګران نه وي، سوداګان نشته بس په دې وجه نرخونه ګران دي. ټول سیلابونو مانځار څوړي دي، پټي سیلابونو، خربوزه شته نه، خربوزه سیلاب وړله، دغه سه شفتالو، دغه سه پیاز، دغه سه یو شي ټماټر، دغه سه ټماټر ټول اوبه وړله. یار زمونږ تاوان نه پته کوه چې شي چې زمونږ پیسې خلکو سره پساو شي، سوات کې پساو شي، کوټه کې پساو شي، کابل کې پساو شي، پته کوه چې مانه پیسې لکه زمونږ پساو شي. مونږ خوار زمیندار سره لس لکه، چا سره شل لکه، چا سره پنځل لس لکه، چا سره ډېر لکه دام ورکړي په سوداګر ته. مونږ ورکړي زمیندار ته، زمیندار مونږ ته مالونه راوړي، پیسې پساو.
پیر محمد خان دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په اګست کې د ګرانۍ شرح 8.3% ته رسېدلې چې پکې د تیرې میاشتې په نسبت 4.3% زیاتوالی شوی دی. د شماریاتو ادارې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په خپل میاشتنی رپورټ کې وویل چې په اګست میاشت کې د خوړو، کورونو، جامو، پیسار او د ترانسپورټ په ګډون د بیلابیلو شیانو نرخونه زیات شوي دي. د ادارې په وینا په پاکستان کې په تیر یو کال کې ترانسپورټ د پاسه 3.5%، خوراکي توکي له 3% نه تر 3.5% پورې، او دغسې د کورونو کرایې او بلونه شاوخوا 8.5% ګران شوي دي. دغسې د شماریاتو اداره وایي چې په تیر یو کال کې د بجلی نرخ څه د پاسه 3% ته لوړ شوی دی. د باجوړ په خار سیمه کې دکاندار ضیاءالدین مشال ریډیو ته ویل چې د سیلابونو له وجې د شیانو نرخونه زیات شوي چې له وجې د دوی دکان ته ډېر کم خلک د سودا لپاره ورځي.
لوکل مارکیټ کې تقریبا 15 دکان کې وړي ملاوي کې ډېر زیات شارټیج دی، تقریبا 15-20% پورې ریټونه ډېر ہائی شوي. د دې علاوه چې کوم بسکټو ډبا په 100 روپۍ راتله، نو هغه مګر 120 او 130 او تقریبا 15-20% سور سیزنو کې دغه شوی دی. او بله ګرانی د مخکې وجه زمونږ ڈیلی لگ 40-50 کسٹمر بال دکان کا پاگوی کی بات 20-25 کسانوں کے گرنے والا سودا گستا نور بات ہے تو پہنچ کا اس پر ٹول عورت کی زمین 10 کسٹمر ہم ناراضی کال مخ کی تیار تو بالکل نارمل ادا حساب ہوں گا پیشہ ور تھا لگو کو اگوی با گڈ ٹرانسپورٹ والے بروڑا سودا ہوں گا لوں گا بس یہ آف دا پس یا وہ بینک پیسے جمع کر گیا تو مل سبا کے سر وہ پیسوں کی لسل روپے کے بھی نو ابھی نہ اور گئی.
بلخواد اقتصادی چاروں پور ڈاکٹر غلام سمد وائی چھ دا کورونا وائرس وبا او پنڑے کی د تیلو نرخونو زیاتی دو پ گڈون د سن نورو وجوہات لوجی په پاکستان کې لوړان دینه گرانی زیاته شو او اوس خی چې د دې سیلابونو سره به گرانی نور هم سی واشي. نوموړی زیاته کړه
سیاست تیجی یو طرف تشی، اکنامکس دی بل طرف تشی. زمونږ چې کم سمر نیبرز کنټریز دی هغه سره چې زمونږ ټریډ چې کم دی نو بس مختلف وجوهات و بنا باندې اکثر مونږ بند کو. مونږ له چې کم دی نو ٹریڈ چې کم دی انڈیا سره زمونږ بند دی، یا چې کم دی نو کنڈیشنری چې کم دی نو هغه کولاو دی. افغانستان سره چې زمونږ ٹریڈ چې کم دی نو کو دی باندې تاسو وګورئ نشتا خو په نش برابر شي ولې چې الته کېم بي سي پي د چمن او په تورخم باندې دغه چې کوم دی زلزله شو جی مونږ سره چې کوم دی سیلاب شو دا راځي په هر ملکونو کې راځي. زمونږه مسله دا چې زمونږ ته مینجمنت نشته. په ټوله دنیا کې چې کوم دی سیلابونه راځي خو هغې د دې یو پراپر مینجمنت کوي او مخکې نه فورکاسټ کړي چېره دلته به چې کوم دی نن به سیلاب راځي، سی لیول به رایز کېږي، دلته به فلډ راځي. نو اغه جی مینجمنٹ کړي زمونږ په مهنګای کې دغه امپیکټ هم شته خو زیاتره امپیکټ کم جره دي زمونږ خپل کوتاهی د مینجمنٹ مونږ اله را ویښو چې کله موږ عذاب راشي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا د 2021 کال په اگست کې د ګرانې شرا 8.4% وه. په پاکستان کې د سټاک ایکسچینج یوې ادارې عارف حبیب لیمیټډ په ټویټر لیکلی چې په دې هیواد کې په اگست میاشت کې ګرانی د 1903 کال را په دیخوا تر بل هر وخت زیاته ده. د پاکستان حکومت د تیرې سمودې راهیسې ادا کوي چې په ګرانې به کابو عمومي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګرانې له وجې بې وسلو ته 2000 روپۍ ورکولو ویلي وو چې د خلکو په وینا دا د ګرانې په نسبت ډېرې لږې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په داسې حال کې چې نن یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت پر خواست په کراچۍ کې اوریدنه کیږي. د پاکستان د سینټ غړي مشتاق احمد خان د هغه د زر تر زره را خلاصولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان له جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سینټر مشتاق پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ په سینټرل جیل کې له علي وزیر سره د یووالي خبرو لپاره ملاقات کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه اورو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وای له جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر ته د انصاف ورکړل شي او زر دې له جیل خلاص کړل شي. دا خبره نوموړي د سپتمبر په لومړۍ نیټه روسه لاغي مشال ریډیو ته وکړه چې د اګست په 1 د کراچۍ په سینټرل جیل کې د علي وزیر سره ولیدل. پر علي وزیر د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې جوړو غونډو ته د ریاست ضد ویناګانو تور دی چې نوموړی ردوي. هغه د 13 میاشتو راهیسې بندي دی. سینیټر مشتاق مشال ریډیو ته وویل علي وزیر بے ګناه دی او مجرم نه دی، خو ورسره چلند د مجرمانو په شان کیږي او یوازې د خپلو خیالاتو او سیاسي رائے په بنیاد تر اوسه په جیل کې ساتل شوی دی.
عدالتونو او سیاسي جماعتونو هغه ته بدقسمتۍ نه دی اوږد وخت نه انصاف ورنکړل شو. نو زه وقتاً فوقتاً پارلیمنټ په فلور باندې هم د علي وزیر دپاره اواز چتوم چې دا ظلم دې بند کړی شي او هغه ته انصاف ورکړی شي او هغه آزاد کړی شي. زما دا اراده وه چې زه کراچۍ ته لاړ شم، زه به ضرور اغله ملاقات لازم دا د اظهار همدردۍ دپاره، یکجهتۍ دپاره، هغه سره د یووالي دپاره او مظلوم سره د ودرېدو دپاره او ظالم خلاف هغه سره د ملګرتیا دپاره.
سینیټر مشتاق زیاته کړه چې علي وزیر د کراچۍ په سینټرل جیل کې د عامو قیدیانو په شان ساتل شوی دی. دغه په خبره علي وزیر پر خپلې خاورې د امن، د پاکستان د بشري حقوقو، ولسی واکمنۍ او د آئین او قانون د بالادستۍ لپاره په خپله مبارزه ټینګ ولاړ دی. علي وزیر هغه وخت د پېښور پولیسو گرفتار کړ چې د 2006 کال د ډسمبر په 14 د آرمی پبلک سکول د پېښې په یاد کې په یو دستوره کې وینا کوله. د پېښور پولیسو وویل چې د کراچۍ پولیسو په وینا یې نیولې چې وروسته سند صوبې ته واستولو او د هغې راهیسې هم په کراچۍ جیل کې دی. په ټولو 4 مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پی ټی ایم وای پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي او دا چې ټولې هلې ځلې د قانون او آئین په چوکاټ کې دي. د سند هایکورټ د 2013 کال د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې وزیر ته ضمانت ورکړې. د کراچۍ د ترګریزې د عدالت د اګست په 19 د 2019 کال د سوهراب کوټ په قضیه کې د وزیر د ضمانت په اړه درخواست اورېدنه کې فیصله محفوظ کړه. د عدالت جج ویلیو چې کاري مدعی سرته رسیږي نو نوی جج به د کیس فیصله وکړي. سینیټر مشتاق احمد خان وویل دا د تشویش خبره ده چې 4 میاشتې کېږي د علي وزیر د ضمانت درخواست اورېدنه تر اوسه نه ده پیل شوې. نوموړي تور پورې کړ چې دا ټولې تاخیري حربې دي او زیاته کړه دغه کیس د سیاسي ګوندونو، پارلمان، عدالتي نظام او په پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لپاره یو چیلنج دی. له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او په اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر قضیه د ریاست د ټولو ادارو دوه مخیزه معیار په ډاګه کړ چې په هیواد کې قانون د ټولو لپاره یو شان نه دی.
علی وزیر کیس کو چې دا نظام سونه بربند کړو، بیا د سیاسي پارټیانو دا دغه چې کم دی دا سونه ایکسپوز کړو چې سونه هدا پر تاسو امپاور یې، سونه هدا پر تاسو سټینډ اخیستی شي، سونه هدا پر تاسو خپل پاور اسرټ کوي شي. نو زما په خیال دا هر طرف ته ناکامي ده. سیاسي ګوندونو په وجود د دې چې علي وزیر د حکومت ته ووټ ورکړی دی، اوس هم د دې حکومت یې سده او هغه نه پس هم لکه هغه نه باوجود د دې وزیر اعظم په منتخب کېدو کې دغه ووټ شامل وو، خو هغه دونه قدر نشي کولای چې دا راهول کې زمما په خال د دې موجوده حکومت لپاره مونږ خو بار بار دا خبره ته کړې ته خو بار بار مو ته دا یې د هنیم مر کړې دا واغې طرف نو سفر داسې تسلی بخش جواب هم نه درخلي هغه باره کې به مونږ سخ پله فیصله کوو په یک بدلی سره مشوره کوو دغه پر نه کې به یو ګام پورته کوو.
محسن داوڑ زیاته کړه په دې رستو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ولسی جلسه کې ججانو ته غواخونه کړیو خو د دې باوجود ورته ضمانت ورکړل شو. پښتون ژغورنې غورزنګ د 2013 کال راهیسې په سیمه کې د بدامنۍ هدفي وژنو ماورای عدالت وژنو خلاف او د لا درکه کسانو موندلو ترڅنګ سیمه له ماینونو نه د پاکولو غوښتنې لري چې لپاره وخت په وخت مظاهره او جلوسونه کړي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو مدني فعالانو هم د علي وزیر د خوشي کولو لپاره په هڅو کې برخه اخیستې ده.
اوریدونکو په لاهور کې یو تکلن ماشومه وجل شوی چې کورنۍ یې وای تر وجنې وړاندې پر هغې جنسي تیرې هم شوی دی. دا کورنۍ چې د خیبر پختونخوا له مومند ضلع سره تعلق لري د مزدورۍ لپاره په لاهور کې اوسیږي. دوی پر پولیسو تور پورې کوي چې په مقدمه کې د جنسي تیرې دفاع نه شاملولو په ترڅ کې له ملزمانو سره نرمي کول غواړي. بلخوا د لاهور پولیسو دا تور رد کړی او وایي چې په پیښه کې تورن کس نیولی د هغه د ډي ان ای نمونې لیبارټري ته استولي او د او د نتیجو مطابق په مقدمه کې دفعات شامل وي. په دې اړه نور تفصیل سمون د همکار منور شان اورو.
په لاهور کې د وجل شوی اتکلنې ماریا کورنۍ وایي چې په هغې تر وجنې وړاندې جنسي تیری هم شوی خو پولیسو یې په ریپورت کې یوازې د قتل مقدمه درج کړې ده. د ماریا اتره زیارت ګل وایي چې د خیبر پښتونخوا مومند ضلع سره تعلق لري او د مزدورۍ لپاره د خپلې کورنۍ ترڅنګ په لاهور کې میشت دي. نوموړي په پولیسو تور پورې کړ چې په مقدمه کې د جنسي تیری نه شاملولو په ترڅ کې د ملزمانو سره نرمي کول غواړي. زیارت ګل د ستمبر په اوله نیټه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا پیښه د اګست په 28مه د لاهور ښار په مضافاتو کې د لامبلو د یو ډنډ یا سویمنګ پول په خوا کې هغه مهال شوې چې ماریا د خپل یو ماشوم ورور او خور سره د لامبلو لپاره ورغلی وو.
والد چلانو دی الګ خپل خور ته ویلو ځم او را رې چې نو تلام وکنه هغه ویلې زه خو نه لامبم کښه خور چې دی لامبم هغه دونه په لمبا شي دی او دا خور چې دا کنه دا چټې روان شي دا په چې دې تیز تیز وکي دا ورورې سره اوته دی زما خور چې دا هغه ستا خور کور ته تللی دا کور ته چې راغلی ضرورانو او خور راغلی کال دا کنه ولې خور خو نه راغلی دی کې دوه ګنټې تیر شوې دلته ګرځوال ته ګدا دا به ته ټول روان شوې نو هلته ورته سړو ویلې دښتا خو کومړه ده دلته.
زیارت ګل همداراز وویل چې دوی د هسپتال مردخانه د ماریا مړې تر لاسه کړه چې په بدن یې د تشدد اخکارا نخې موجود وي او دوی په دې نظر دي چې په هغه جنسي تیری هم شوی دی. د ماریا کورنۍ د دغه ټیبویل او سویمنګ پول د مالک علي رضا پر ضد د لاهور په مناوا تانه کې ریپورت هم درج کړی دی. بلخوا د مناوا پولیس تانه چارواکي وایي چې په ریپورت کې نومول شوی تن یې نیولې دی او د پیښې پلټنې دوام لري. پولیسو دا تاثر هم رد کړ چې ګنې دوی له ملزم سره سره ډول نرمي کوي. دا چې په مقدمه کې د جنسي زیاتی په اړه قانوني دفاع ولې نه ده شامل کړل شوی د دې کیس د تحقیقاتو لپاره ځانګړي پولیس چارواکي سمیع الله زیغام د ستمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې د پوسټ مارټم ریپورت غیر واضح هو. نوموړی وایي
په دې لړ کې موږ د کراو تفصیلي معلوماتو لپاره د مړي د ډي ان ای نمونې لیبارټري ته استولې چې په نتیجې راتللو کې به یې له درې تر څلور اونۍ پورې وخت لګي. بیا به د هغې مطابق مخکې قانوني کاروایي کوو. دا راز د ماریا د وژنې په وخت هلته موجود لستنه هم موږ د مشکوک کسانو په فهرست کې شامل کړو. د هغوی د ډي ان ای نمونې مو هم لیبارټري ته استولې دي.
بلخوا د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر وای چې په ماشومانو د جنسي تیری او د هغوی د وجنو د مخنیوي لپاره پکار ده چې میندې پلرونه ټولنه او حکومت په ګډه کار وکړي.
د والدینو لا پرواهی او ادب توجهي اولنۍ خبره ده. دویمه خبره چې کوم ده نو هغه دا ده چې دا ماشوم چې دی نو دی سنسټایز یا اویر ما خبره نه دی انفارم نه دی حکومتي کچ باندې په دې زموږ پر عمل کې پالیسی لیول کار ډېر زیات شوی دی لیجسلیشن کار ډېر شوی دی ادارې ډېرې جوړې شوې دي خو د بده مرغه دغه ادارې او دغه قوانین اوسم کمیشته دی د دغه په عملی کولو باندې او هغه چې کله خپل کار کوي نو هغه د پیښې نه پس کوي. مونږ دا ویو چې د پیښې نه مخکې د مخنیوي باندې د کار کولو ډېر زیات ضرورت دی.
که څه هم په پاکستان کې په روان کال کې په ماشومانو د جنسي تشدد د پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ماشومانو د تحفظ لپاره د کارکونکو غیر حکومتي ادارې ساحل د 2021 کال په ریپورت کې راغلی چې د ماشومانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه د دغه کال په اوږدو کې په ماشومانو د جنسي تشدد 233 پیښې ریپورت شوي چې پکې 92 ماشومان له جنسي تشدد وروسته وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو د دې سات خبرونو ته. په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي.
په پاکستان په تیرو شوو ورځو کې روانو سیلابونو 19 نور کسان وژلې دي. د قدرتي آفتونو د نظم کمی داری پر ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې له جون میاشت راهیسې له سیلابونو د وژل شوو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. د ادارې په وینا په سیلابونو کې 3000 زیات کسان ژوبل شوي او 1,22,000 کورونه ړنګ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم تر 300 یونټه کم بجلی کاروونکو ته د تیلو له ټیکس څخه د معافی اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې مسلم لیگ نن ګوند کمی اوسوي اسمبلی غړو ته په وینا کې ویل چې په دې اقدام سره به د هیواد 15% خلک د بجلی په بلونو کې له فیول ایډجسټمنټ سرچار څخه خلاص شي. او ټاکل شوی چې په کراچۍ کې د ترګریز عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد جوړ شوی مقدمه کې د ضمانت پرخواست اوریدنه وکړي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا ورېدو سره زیوې بلې موضوع ته. د بشري حقوقو د سار سازمان د ایجیا برخې مشروای هغه افغانان چې باید محاکمه شوي وي اوس په لویدیز او د سیمې په نورو هیوادونو کې میشتي. پیتریشیا ګاسمن دا خبره ورسته له هغه وکړه چې په هیټ کې د جرمونو نړیوال عدالت سارنوالانو د دې عدالت له قاضیانو په کلک غوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. نور حال زموږ د همکار اسمت سروان نور.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشره پاتریشیا ګاسمن وای ګنشمیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی ګاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عرب امارات یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپل یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتنه دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
د فلم، هنر،
ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کومه.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له شمسی توانای نه د بجلی جوړولو منظوري ورکړې ده. نوموړي پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټوبل به د ډیزل پر ځای په شمسی توانای چلوي. دا چایا پاکستان دومره وسایل لري چې د نور انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم کړي. زموږ همکار انیس اجمل په همدې اړه د جاپان په ریکن پوهنتون کې ساینس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له شمسی توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کېدای شي. په ځواب کې نوموړی وایي
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټوکسی کې یا پی سی وی ڈی د مشینونو کې په دې کې مختلف مون ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس چې په هغه کې سیلیکون وي, بل داسې ګیس وي چې په هغه کې مونږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. ان ټایپ دا وي چې دا یو د کریسټل یو سویچ په هغه کې الکترون ډېر زیات وي. پی ټایپ ان مینز ان ټایپ دا جنکشن مونږ جوړ کړو. نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي فوټون دي ته وایي, هغه انرژي خپل طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الکترون چې کوم دی, نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي. لکه الکترون او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کی دا لایټ. بیا دا د پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټد, نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا, دا بهاو شروع شي د الکتریسټی د بجلی. دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو, بیټری ډرای بیټریز دی یا نورې بیټری کې, یا ته ډایرکم ډی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې. نو دا کې یو تا یو کنورټر لګي چې هغه ته د ډی سی نه ډایرکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټینګ کرنٹ ته ترانسفر کې. بیا هغه دا لوکل چې کومه بجلی دا نه هغه سیستم هغه الکترونیکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب, تاسو نو یو بل پښتنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري, او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزه چې منځته راځي د کلایمټ چینج یا ګلوبل وارمینګ چې د دنیا تپش زیاتېږي, په دې کې دا وجم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفای انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دغه د ماحول د لپاره نقصان دی. دغه زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر وسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک. نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر خپل ملک ته چې پاره کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګول شو په بلوچستان کې په دومرز مکی دی, او زمونږ خو د ایریا واسټ از وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر غټه صوبه ده او الته کې آبادی ډېره کمه ده. نو که ګورنمنت غواړي الته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومتر باندې, نو زما داسې یو را فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي, خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي, او داغه پراپر سیکیورټی. بیا البته ډسټ هم وی او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې چې بره ګرد غبار په راپریوزي, نو بیا هغه پرفورمنس داغه طاقت کمی. نو چې هغه ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ ډېر پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوب ویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې بیا چې د ګورنمنت سپورټ یې په غټ لیول باندې نو دا انرژي د دې پوټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دلته کې سنی ډیز چې موږ یورپ سره کمپیر کو یا جاپان سره نو پاکستان کې د لمر دورانیه چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی. هلته موسم ټمپریچر زیات وي ګرمي د هغه ګرمولو د وجې نه موږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب په پاکستان کې د شمسي توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. زبر د جاپان مثال درکوم لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کم شوي خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ ته واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅوي لکه دوی په خپل اړو کور باندې دوی سلو ته نه لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي هغې نه پس نوره الیکټریسټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس گریڈ ته ځي نو هغې دوی ته د هغې پولیس کې دوی ته پیسې ملاوېږي یا که دوی چرته د ګورمنټ بجلی خرچ کړي نو هغه پکې کمپنسیشن کیږي. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورمنټ په ویل باندې ده د حکومت او د خلکو زدا ویلې شم په وسوک سره مونږ 100% په رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نورې د واپ د نورې بجلی ضرورت نشته مونږ په دې هم کولای شو خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ یې هر کور باندې مونږ سولر پینل لګوو غلې نه کوو هغه مینټیننس کوو بار بار هغه چې کوم الکترونکس دی د هغه خپل کلیننګ دی او ورسره مونږ خپل سولر پینل نو لګاو هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کو خلک روزګار شي دوبۍ ته ولې ځو کراچۍ ته ولې ځو خپل وطن کې مونږ روزګار ول د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د پاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کی لوکل خپل کاروبار خپل اګریکلچر.
اوریدونکو دا په د جاپان پر ریکن پوهنتون کې ساينس پو پروفیسر ډاکټر اجمل وزیر وو چې تاسو ته د لمر د انرژي نه د بجلی په پیدا کولو معلومات درکول.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 503 4 6 4 9.
اوریدونکو د پاکستان د اوبو په ملي شورا کې د خیبر پختونخوا استازي ډاکټر شکیل ویلي چې د روانو سیلابونو ته زیانونو یو وجه د حکومتي پالیسیو نه عملي کول او د خلکو بې غوري ده. نوموړي د مشال رادیو ځانګړي خبرونې مشال مرکه کې ویل چې سندونو له زرګونو کلونو راهیسې خپل لاره جوړه کړې وي خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له وجې خلکو په خوړونو او سندونو کې ودانۍ جوړې کړې او دا خبره یې هېره کړه چې دا علاقه د سندونو ده. ډاکټر شکیل زیاته کړه چې باید حکومت په خیبر پختونخوا کې تر 2010 کال وروسته د سندونو د خوندي ساتلو قانون عملي کړي. زموږ همکار ګل ایاس له ډاکټر شکیل څخه پوښتلی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له وجې د اوختو زیانونو زیات سیموار څوک دي. نوموړی په ځواب کې وایي
دا دریابونه د صدو راسي زرګونو کال راسي د خپل ځان له یو علاقه جوړه کړې ده چې دغه د دې حدود دي. مسله سو شو چې تیر شوي شل کاله په دې ملک کې خشکسالي وچلی ده بارانونه نه کېدل او وخت سره سره خلکو کتل چې دا خولونه خوراغون شول نو دې د دې دریابونو او د خولونو په علاقه باندې رورو قبضه شروع کړې. دی پکې پټي جوړ کړل دی پکې کورونه هوټل جوړ کړل ډېرې عرصه پکې جوړ کړل باغونه جوړ کړل. دا خبره دې رکړه چې دا د دې دریاب علاقه دا یو ځل کدی بیا خپل زور خو نو دار سبدان سره وړي خو دې سره سره حکومت مختلف پالیسۍ هم جوړې کړې او هغه پالیسو مقصد دا و چې د دریاب د حدود چکندي دا مخکې نه معلوم دي په نقشو کې دي په زړو د هسټري په کتابونو کې دي چې دا د پروټیکټ شي. د دې لپاره به موږ وایو چې کله 2010 کې سیلاب راغی او دا خلکو ژوندونه ټول تباه کړل او ورسره وړل، نو خاص طور د دریای سوات او د دریای کابل په دې پښتونخوا کې ریور پروټیکشن ایکټ حکومت نافذ کړ. او هغه ریور پروټیکشن ایکټ مطلب دا و چې د دریاب او د خولونو نه 200 فوټه کې به خلک لري آبادی کې او لري به دي هوټل وغیرہ جوړي، خو
اصلي حد دا غي نه 200 فوټه لري. چې کوم اصلي حد دی؟
کوم اصلي حد دی چې دا غي نه 200 فوټه لري، نو هغه حد څخه چې هغه د دریاب هغه خپل کم علاقہ هغه دوباره بیا خلکو هغه ځای کې آبادی شروع
کو،
اوس دا خو د حکومت تر طرفه ناکامي شو، د عوامو تر طرفه دا غي د رویو په وجه معنی مسله سو شو چې دوی دا مصیبت او تکلیف ولیدل او دا غي باوجود بیا دی هغه ځای کې کنستراکشن شروع کو.
ډاکټر شکیل صاحب، لکه کومه د خیبر پښتونخوا دغه وګورو، نو څومره سندونه دي د خیبر پښتونخوا لوی او دریابونه؟
مونږ وګورو نو خیبر پښتونخوا کې زمونږ درې دریابونه داسې دي چې کوم هغه د افغانستان د طرف راځي، په هغه کې د ټولو نغټ کابل دی، بیا کورم دی او بیا ګومل دی، دا درې چې کوم د افغانستان د طرف راځي. بیا په دې کې دریای سوات چې کوم دی همدا په پاکستان کې سٹارټ کیږي هم په پاکستان کې ختمیږي او دریای کابل ته دا غورځيږي. نو زمون کچرې په دې باندې کارم کو، نو موږ صرف د خپل ملک ته ناظر ته نه ګورو، موږ خپل ګاونډیانو سره د دې مقصد د پاره تعلقات خو چې زمونږ داسې یو سیستم جوړ شي چې مونږ یو بل سره ډیټا او مختلف قسمه معلومات شیر کو دي شو وخت سره سره.
نو دا زیات نقصان چې اوس کوم سیلابونه کړی دی، هغه د دې غي علت اومدار یو وجه دا هم ده چې څومره آبادی او د دې لارې کې د اوبو چې کوم هغه زوړ کوم دغه مطابق وو، هغه لارو باندې خلکو ودانې جوړې کړې دي؟
جی بالکل، هم ټوله وجه دغه ده. لکه که موږ ګورو دا موټر وی جوړه شوې ده د پېښور او د اسلام آباد په منځ کې، دا ټول د کابل ریور فلټ پلین دی. کله اوبه راځي دا بوځي په دې نو خار سره، او هم دغه 2010 کې هم شوي چې کله د اوبو لاره بیا نه وه، نو هم دا موټر وی دی د جازونو نه هیټ کړی وه په میزایلو باندې او لارې اوبو له جوړه کړې وه. هغه ځکه چې د اوبو په لاره کې هغه یو سټرکچر جوړ کړ، اوبو د اوتو لاره نه جوړېده او ډېر په هایټ جوړ کړو. د دې چې کله هغه ټین هغه انوایرمنټل اسسمنټ شو، په هغه وخت کې ماهرین دا ویلي چې دا موټر وی دی کې یا بالکل په برابر شي چې دا اوبه د لاندې تیریږي او یا دې دا انډرګراوند ورشي چې د اوبو لار نه بندیږي.
په پاکستان کې روان کال سیلابونو د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمې متاثر کړې دي. په دې کې یوه سیلاب سپلې سیمه سوات ده. له سیمې نه د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي عائشه سید د خپلو فلاحي تنظیمونو په ذریعه د سیلاب سپلو مرستې کوي. نوموړی د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د سیمې یوه ګڼه برخه سیلاب سپلې ده چې ډېرې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کیمپونو کې ښځې ځانګړي مرستو او پاملرنې ته ضرورت لري. له هغې سره د مشال ریډیو خبریالی ملیحه میرزاده مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا وخت سیلاب ځپلو ښځو مهمې مسلې څه دي؟
په سوات کې چې خصوصا من کم کار وکړو، په ښار کې کم کار وکړو، نو هغې کې چې کومې غټې مسلې د خواتین رالې، نو یو خو دا چې په کیمپونو کې چې په غټ تعداد کې چې کومې ښځې ناستې دي، نو د هغو په یو یو کمره کې او په یو یو لکه یو سکول دی، یو کالج دی، او په هغې کې ګڼې ښځې دي، نو یو فیملی خو پکې ناسته ده، خو هغو چې هغې فیملی افراد لکه مطلب یو خاندان کې ډېر کزن وغیرہ 12 ښځې 14 ښځې او 10 ورسره سړي او 10 ورسره ماشومان، نو هغوی ته وایي چې لکه په دې کمره کې ستاسو سره بل فیملی کېنو، ځکه چې ډېر غټ ډیزاستر دی. نو هغه هغوی ډېر پریشانه وو او ډېر دغه کې وو چې لکه موږ به څه کوو. ځم خبره ده چې اتا ته نه ورځې وشوې چې کیمپونو کې دې ته صرف ورځې میلاوېږي، ډیر زیات خواتین او هغه ته ډیره مسله دا وا چې موږ مسلسل ورځې خورو، نه چیشته، نه خوراک سبل څه شیشته، او نه د ماشومان لپاره څه شیشته، خو بس ورځې راځي بېګونه پخېږي. او ظاهره ده چې دومره ګڼه کې اونګولې یا ډوډۍ یا څه د ټولو ته د اواز رسول غواړم چې د دې ماشومان لپاره خوش خوراک او د هغو دپاره لکه بسکټ او پی او جوسز د دې شیزونو ضرورت ده. خواتین سره ماشومان په مخه جړل، لکه د کورونو تباهي په یو اړخ ده چې کورونه تباه شوي دي، او د کور نه یو انسان چې راوځي نو هغه دا سوچ کولی شي چې زما نه څه پاتې کیږي، او کم کم شیزونه دي چې هغه په کور کې ضرورت دي. تاسو یقین وکړئ چې زه د دورې نه رالم، خپله کمره کې وم، نو زما په ورځ خوب نه کېدو، زمونږ سره آرام زیشتې، خو هغه خلک چې هغه بالکل په ډاګه پراته دي، ټولې ښځې ناجوړه دي، ډېرې ناجوړه دي، او ماشومان ورته په غیرو کې ناجوړه دي، او هغوی خېټې خرابې ده، دا لکه پاکې اوبه هم نشته.
تاسو چې کوم ذکر وکړو، تاسو چې کیمپونو ته لاړې، تاسو وایې چې تاسو په خپل سترګو لیدل چې ډېرې مسلې دي، د ژوند کوم اړخونه زیات متاثره کړي دي؟ بیا په تیره د ښځو،
تاسو زه صرف د ژوند اړخونه په سحر نواله د ماښام پورې، او د ماښام نواله د سحر پورې، چې لکه اوبه دي، اوبه که دا ماشوم جړي مور زی د ماشوم له اوبه راوړي، تاسو یقین وکړئ زما سره د اوبو بوتل ما اوبه څښلې. زما سره یو ماشوم روان و په کیمپ کې، د مسلسل زما سره روان و، ما ته مې بچه ډېره ګڼه ده، د اوو کالو ماشوم و، ما ته کور ته خپل ځای ته لاړ شي ته به بیا ورک شي. ما ته پته نه وه چې دا ماشوم سولې په ما راپسې دی، نو چې څنګه د اوبو بوتل خالي کړم، نو ما د ډسبین ته چې ونه په منډه ونیوه، منډې کړې، او وی مور زه به تاله اوس اوبه راوړم. اوبه شو، خوراک شو، د خوراک انتظام خو لکه څه بې ترتیبي چې کوم ځای کې دی، الحمدلله چې کوم ځای کې موږ الخدمت کیمپونه لګولي هلته خو موږ ډېر مینج ساتلي دي، خو نور کیمپونه چې موږ ودلل ډېره زیاته بې ترتیبي وه. نو دا خدمې چې دي د خوراک د لاسه، د ناجوړتیا د لاسه، د صفایي د لاسه، موږ ټول قوم ته، ټول دنیا ته اپیل کوم چې خصوصا په دې وخت کې موږ چې په لاس لاس کې کوم شی په خپله ورځ کې چې په هغو کې تقسیمول هم دومره دي چې دومره لګه ده، دونه د ماشومانو محرومي ده، دونه د هغې ښځو تکلیف دی چې موږ څه شی سوه زموږ نه تختولی کېږي. نو بیا موږ ډېر په طریقه باندې خپل کسان ودرو، هغو په طریقه طریقه شیزونه ورکوي. نو په هغې کې لکه خوراک، خیمې، دا خو بنیادي شیزونه دي، خو د خواتین چې کم سامان دی د هغې دپاره به هم زه خصوصي ټولو ته اپیل کوم.
په دا وخت کې چې تاسو کوم حالات وینئ، ښځو ته د کومو شیانو په بیړني توګه ضرورت دی چې دوی ته ورسیږي؟
ښځو ته خصوصا لکه چې ما خو تاسو وایي چې خوراک، میټرس، لوښي، دا خو ټول دې کې مدد کوي، خو د ښځو خصوصا چې کم کم کیمپ ته موږ ځو، د هغې دپاره دا یو کوشش کوو چې لکه درې قسمه شیزونه، یو د صفایي، بنیادي صفایي چې مرضونه کم شي، هغه د ښځو خپل او د هغې سره صرف صابون، ټوت پیسټ، برش، یا چرته مسواک، څه شی هم چې دي ته اویلیبل، ناخون کاټ او یو منګزه، او د هغې نه علاوه د ورو خوراک، موږ ولا خورمه کوو، خورمه لکه داسې شی دی چې دانه وخوړی چې د خوراک ضرورت پوره کوي، او ورسره بسکټ او د ورو دپاره پی، او پی خصوصا موږ ورته ږدو. درېیم، د خواتین چې کوم خصوصي کوم ضرورت یې په خصوصي ورځو کې، نو د هغې دپاره د خواتین هغه هم په صفایي کې راځي، او هم د هغو په بنیادي ضرورت کې راځي. هغه موږ یو کټ تیارو، او په هغه کې هغه یوې ښځې ته موږ په لاس کې ورکوو. نو ټولې اورېدونکي چې دي، چې په دې وخت کې په لکو خلک، په تقریبا 4 کروڑ خلک چې دي، هغه بې کوره شوي، او ظاهر دی په دې کې به د نیمې نجات یا نیمې ښځې، نو دا ټولې ښځې چې دي، دې ټولو ته راشن، خیمې او د خوراک د ضرورت سره سره دا شي چې دی، دا انتهایی دي په تکلیف کې دي، او انتهایی لکه هغه بنیادي ضرورت دی چې هغه هغې ته نه پوره کېږي.
عائشه بیبي، یو بل سوال په اخره کې به زه دا وکړم. یو خوا خو حکومتي مرستې دي، حکومتي سرګرمیانې دي، کاروایانې دي چې روانې دي، امداد امدادی کاروائی کو مونگا خبر او کو ستاسو پشان چکم تنظیمون دی او سوشل ورکران دی فلاحی تنظیمون دی ای خپل کار روان کړی دی د ولس سره د عمل دی غوی څنګه پدې کې کردار لوبي
یو مبارکی ورکوم پاکستانی قوم لا او ټول د ملک نه بهر چې کم خلک دي چې ولس د ټول نه زیات کار وکړو او ولس چې کما خګړه او په کم منډه چې کم ده هم من اپیل کوم چې هغه د ورو سکولونه دي کالجونه یونیورسيټي نه دي او هغه که زمون سره ادارې دي په هغه کې اپیل کوم نو ډیر په کولاو زړه هغه موږ له او چې څوک هم وړي په خپل راځي په خپل ورکی موږ لرا کوي نور تنظیم ورکی نو د عوامو کردار په دې کې ډیر زیات اهم ده د مشال ریډیو په ذریعہ به صدا پیغام ټول ولس سره سوال غواړم چې یو هغه خلک دي چې هغه دا هغه کورونه تباه دي او هغه په تکلیف کې دي دا تکلیف ما غواره وسته خو چې کوم موږ ټول تاسو موږ په سکون سره ناسیو په خپل کورونو کې زمون ازمایښت هغه نه زیات ده ځکه چې موږ د دې نعمتونو جواب ورکو نو په موږ باندې ذمہ داری ډیره زیات جوړیږي چې موږ دا هغه ډر محسوس کو او هغه ته ورسو او دا هغه د تکلیف او دا هغه د سخت الله پی راوستي الله بلرکي خو زمون په ذریعہ د اولس په ذریعہ او زه د اولسو د مشال ریډیو په ذریعہ شکریا دا کوم او الله دې دې ټول اجر ورکړي چې ډیر په بهتره طریقه ټول اولس هر یو کس خپل کور نه سامانونه راټول کړل د چا سره چې سهم دي هغه راټول کړي او هغه نه ورکړي
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی ماشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تاؤ مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
مینو چخمی اور کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور کنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وچ دور نا اب دشمن پورشا ساد وچ دور نا اب دشمن پورشا گما جانا جانان وطنا وفان وطنا جن خلا جوڑو تپ کسا کسا دشتنو کے